امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران واوریدونکو ستړی مشه ای زانو شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د سمبولی د میاشتې درویشتمه د سپتمبر له دیارلسمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه د ګډ فوجي عملیاتو او ګډو په اړه د پاکستان صدراعظم وړاندیز یو بې فائدې وړاندیز ګڼلی دی. او د پاکستان صدر اعظم بیا ویلی وو چې اسلام آباد کې چې په پوله د تورستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو لپاره تیار دی. او په کابل کې د شپږیزو د سیالیو نن درېمه ورځ وه او دوه ټیمونو بریا ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل به لږ وروسته واورئ.
افغان حکومت د ډیورنډ پر کرښه د ګډو پوځي عملیاتو او ګزمو وړاندیز بې فائدې ګڼلی. پاکستان ویلی چې هیواد باید افغانستان سره پر خپله پوله امنیتی تدابیر سخت کړي. درنو اوریدونکو سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د ګډو فوجي عملیاتو او غزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقان عباسي وړاندیز یو بې فائدې وړاندیز بللی دی. او له دغه هیواد د غوښتې دی چې د دې پر ځای پاکستان دننه د میشتو تورستي ډلو مرکزونو له منځه ویسي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان سره د خپل اوږد سرحد ته په کتنې د پاکستان د صدر اعظم هغه وړاندیز چې په کې ډیورنډ کرخ په اوږدو کې د ګډ عزمو اغېز نن مزو د غزول وړاندیز شوی دی رد کړی دی او ویلی دی چې پاکستان دې په ځای په خپله خاوره میشت تورستي ډلې ختمې کړي. د افغانستان دفاع د وزیر ویان دولت وزیر ویلی دی چې یوازې ستونزه د پاکستان سره ده او ویلي چې ما مخکې درته وویل چې نه په سرحد کې ګزمه ګټه لري او نه په هم پوستو ځای په ځای کولو. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسي پر نسې شنبې پورت په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په پوله د تورست پاکستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلول ته تیار دی. ښاغلی عباسي وویل
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزې بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان رسوي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د وینا نه علاوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې وزیر خارجه خواجه آصف د ترکیې له مشر طیب اردوان صدر اعظم او خپل د ترکیې سیال سره لیدلی دی او په دوه اړخیزو اړیکو سره بیرې په سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو هم خبرې کړې دي. نن په کابل کې پولیسو ویلي دي چې یو ځانمرګي درې کسان وژل چې یو هم پکې پولیس دی. په برید کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي چې درې پولیس دي. د کابل د پولیسو ویان بصیر احمد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې هم درې کسان شامل دي. د افغانستان د عدلیې وزارت شمیرنه ښیي چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغانانو په شمیر کې چې خپل افغان تابعیت پرېږدي زیاتوالی راغلی دی. خو دا وزارت وایي چې یوازې 10 تنو په دغه موده کې د افغان تابعیت د اخیستو لپاره ورته غوښتنلیکونه سپارلي دي. د عدلیې وزارت ویان امان ریاضت امریکا غږ ته وویل چې په ایران او هالند کې میشت افغان وګړي د افغان تابعیت د پرېښودو د لیست په سر کې ځای لري. ښاغلی ریاضت وویل چې د 1996 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تابعیت د پرېښودلو شاوخوا 1500 غوښتنلیکونه اسلامي دولت ته مطرح شوي چې تر ټولو زیات شمېر هغه افغانان دي چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې دېره دي او ورپسې بیا هغه چې په هالند کې اوسیږي. د جرمنی حکومت 8 افغانان چې په هغه هیواد کې پناه غوښتل رشوې ده بیرته افغانستان ته استولې دي. د جرمنی د بایرن ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوخام هرمن وویل چې دغه 8 تنه په جنایي اعمالو محکوم شوي دي او لږ تر لږه 2 تنه په جنسي تیریو تورن شوي هم دي. په کابل کې د جرمنی سفارت ته مخامخ د مئی د میاشتې په 1 ستره چاودنه د دې سبب شو چې جرمنی د افغان مهاجرو د بیرته ایستلو لړۍ ودروي او دا لومړی ځل دی چې د دغې پیښې وروسته جرمنی افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. تاسو د سیمیو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په میانمار کې د نړیوال فشارونو زیاتېدو سره سم د هغه هیواد رهبر آن سان سو چی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له ګډون څخه انکار کړی دی. میانمار کې چارواکو ویلي دي چې میرمن سو چی کوښښ کوي چې په خپل هیواد کې د روان کړکېچ او تشدد تر کنټرول لاندې راولي. ملګرو ملتونو بیا له ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو نه غوښتي دي چې روهنګي مهاجرین لپاره د مرستو د رسولو پراخ عملیات پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شکیب دوست په دې رپورټ کې راکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګي مسلمانانو پر ضد د تشدد په اړه د بحث په خاطر بیړنۍ غونډه رابللې ده. د دې غونډې له پیلېدو مخکې او بنګلاديش ته د سلګونو زرو روهینګیانو له مهاجرت وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر له ټولو ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو د رسولو کار نور هم چټک
کړي.
موږ په پرله پسې توګه د بیړني حالت شاهدان یو خلاصه زرګونو دغو ماشومانو ته چې تاسې یې دلته وینئ میندو ته د هغو خلکو لپاره د لارې برابرول چې بیرته وکولی شي د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. زموږ ځواب له خوړو څخه تر سرپناه پورې باید قوي وي.
ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې 320,000 کسان بنګلاديش ته مهاجر شوي دي، خو د یو این ایچ سی آر مقامات ویلي چې دغه شمېر اوس 400,000 ته رسېدلی ده. دا لا معلومه نه ده چې څومره نور روهینګیان به په راتلونکو ورځو کې بنګلاديش ته پناه راوړي.
او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په یو دورنی سفر هند ته تللی دی او په صنعتي ښار احمد آباد کې ورته تود هرکلی ویل شوی دی. صدر اعظم آبه په ګجرات ایالت کې د صدر اعظم نریندر مودي کور ته ورغی او په پام کې لري چې د هند لومړني تیز تلونکي اورګاډي یا بولټ ټرین د کار د پیلېدو بنسټ ایښودلو مراسمو کې ګډون کوي. د هند او جاپان اړیکې د مودي او آبه د مخ په زیاتېدونکو هغو هڅو په وجه ټینګې شوې چې دواړو په ټوله آسیا کې د چین د پراخ نفوذ په مقابل کې ودرېږي. او جنوبي کوریا د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی د شمالي کوریا د احتمالي برید د دفاع په خاطر په لومړي ځل د حقیقي نظامي تمرینونو په جریان کې د کروز توغندۍ ازموینه هم کوي. د جنوبي کوریا فوج وویل د تورس په نوم دا توغندۍ د اف 15 جټ الوتکې نه وازمو چې په ټیټ سطح پرواز کوي. د شمالي کوریا د اتومي ازموینو وروسته جنوبي کوریا په دې کوشش کې ده چې په خپل نظامي قابلیت کې زیاتوالی راولي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملیزیا د مباحثې صدر اعظم نجیب رضا قربه توب وکړ او په امریکا کې د هغه هیواد د پانګونې او ترګرۍ ضد مبارزې له امله ستاینه وکړه. او د کرکټ خبر دا دی چې په کابل کې د شپږیز کرکټ نن درېمه ورځ وه او دوه ټیمونو بریاو ترلاسه کړې. د امو نهنګانو ټیم د کابل د بازانو نه خپل لوبایل او بیا بو ساتونکو د میسهنک اتلان ته ماتې ورکړه. د دې د لوبو بارے کې نور معلومات به خبرونه په پای کې درکو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ده. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورند په کرخه د ګډو پوځي عملیاتو او غزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز یو بې فائدې وړاندیز بللی او له دغه هیوادۍ غوښتنې چې د دې پر ځای د پاکستان کې دننه د میشو تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان سره د خپل اوږد سرحد ته په کتنې د پاکستان د صدر اعظم هغه وړاندیز چې پکې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ګډو ګزمو او اغزنو مزو د غځولو وړاندیز شوی او رد کړی ویلي دي چې پاکستان د دې پر ځای په خپله خاوره کې مشتي توریستي ډلې له منځه یوسي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د سرحد په اوږدو کې نه ګزمې او نه هم پوستو جوړول ګټه کولی شي. هغه ویل چې د افغانستان، چین او تاجکستان سره د سرحد په اوږدو کې افغانستان ګډې ګزمې کوي، خو هر هیواد په خپله خاوره کې دا ګزمې ترسره کوي.
تنها مشکل به پاکستان است. ما پیشتر بر شما گفتم که نه ګزمه د سرحد فایده داره.
جنرال وزیری ویل یوازې ستونزه د پاکستان سره ده. ما مخکې زه ته ویل چې نه په سرحد کې ګزمه ګټه لري او نه هم د پوستو ځای پر ځای کول او ګزمې کول. د دې لپاره چې موږ پاکستان سره 2300 کیلومتره څخه زیات سرحد لرو، د همدې لپاره دا ناشونی ده چې کنټرول پوځ هم راوړي. دا نه شي کېدی چې تاسو ټول سرحد په ګزمو او پوسو وساري. خلاره دا ده چې موږ تورستان ته په خپله خاوره کې اجازه ورده. جنرال وزیری ویل افغانستان ژمن دی او کتن به په خپله خاوره کې تورستان ته د پالیت اجازه ورنه کړي. هغه د مثال په توګه په ننګرهار او کونړ کې د اسلامي دولت یا داعش د مشرانو په خلاف د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې د پاکستان له دولت او دغه هیواد له پوځیانو څخه یې غوښتنه دا ده چې په خپله خاوره کې تورستان ته ځای ورنه کړي، مرکزونه یې وتړي او هغوی ته د دې اجازه ورنه کړي چې هلته تشخیص او تربیه شي او بیا افغانستان ته راشي. جنرال دولت وزیری د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او خنډونو د جوړولو په اړه ویل چې په دې مسله یې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ له اسادو سره په یوه دوه اړخیزه او درې اړخیزه ناسته کې خبرې کړې دي.
دې روز در کابل جلسه سه جانبه و دو جانبه دایر شد.
جنرال وزیری ویل پرون په کابل کې دوه اړخیزي او درې اړخیزي غونډې جوړې شوې وې. په درې اړخیزو غونډو کې د کاتم لاټل ماموریت، پاکستان او افغانستان اساسو ګډون کړو چې دوه سترو جنرالانو په کچه پوځیانو پکې برخه لرله. د غرمې وروسته دوه اړخیزه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې هم دوه سترو جنرالانو برخه لرله. هلته په دې مسله ډېرې جدي خبرې وشوې. افغان لوري په ټینګه دا ویل چې اغزن مزي او یا هم خنډونه چې د کرښې په اوږدو کې جوړېږي دا د دې سره مرسته نشي کولی چې د تورستانو تګ راتګ مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره په پوله د تورستانو تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی. ښاغلی عباسی وویل چې ټولې هغه تروسي ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېره دي. هغه وویل چې موږ به په ګډه د سرحد په اوږدو کې اغزن مزي ولګوو او افغانان هم کولی شي چې له خپلې لورې ورته موانع جوړې کړي. هغه وویل چې د ګډ سرحد د څارنې لپاره د افغانستان سره د ګډو ګزمو دپاره هم چمتووالی لري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو پخوانی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل امریکا غږ اشار راډیو سره په مرکه کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو او ګزمو په اړه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وړاندیز پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو یوه هڅه وګڼله او ویل چې دا د افغانستان په وړاندې د پاکستان د پخواني سیاست دوام دی.
هیڅ کله ملکي اداره د دې توانمندي نه لري په پاکستان کې چې دوی تصامیم ونیسي. داسې تصامیم نیونکي د دوی اردو ایسای دي په دې لوبه کې دوی نه کافي نقش لري او نه کافي عمل کولی شي. دا صرف زما پلان احمد جینیته یو د نړیوال احمد جینیته یو نوې مفکوره وړاندې کوي.
جنرال منګل وی چې د افغانستان سیمې په هکله د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان ته ټکان ورکړی او دا هیواد اوس هڅه کوي چې دغه څرګندونو سره نړیوال ذهنیتونه بدل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ګاونډیو ایران او چین ته له سفر وروسته ترکیه ته تللی او د افغانستان پر مسلې د ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم هم تیره ورځ د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د توندلارو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره افغانستان ته یو نوی وړاندیز ورکړی. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ګډو ګزمو پیلولو ته تیار دی.
موږ به پر ګډه پوله اغزن سیم ولګو او افغانان هم کولی شي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو ګزمو لپاره هم تیار یو.
صدر اعظم عباسی په افغانستان تور لګوي چې ټول هغه جنایتکار ډلې چې پاکستان یې پر ضد جنگي کې په افغانستان کې دیره دي. خو متحده ایالات په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې نور دانش زغملای چې پاکستان داسې ترهګرو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له تروریزم سره مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري.
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزې بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان رسوي.
بلکې اسلام آباد وایي ترکیه او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره موافقې ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې کې راغلي دي چې ترکیه او پاکستان په دې سلا دي چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډیر مهم دی. د افغانستان مسله پوځي د حل لاره نه لري او د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټیکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې چین او ایران ته سفرونه کړي وو.
And we are three countries.
موږ درې واړه هیوادونه گاونډي هیوادونه یو. موږ د افغانستان په سولې کې ګټه لرو او موږ د مخاله په سیمه کې د سولې د فضا او فرهنګ درامسته کولو لپاره کار کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سیمه ییزو هیوادونو سربیره روسیې او امریکا ته هم سفر وکړي، خو د دغو سفرونو د نیټو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. میل آنلاین خبرونه د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وروستۍ څرګندونه راخستلې. خاقان عباسی د سه شنبې په ورځ ویلي چې امریکا له پاکستانه د وسلوالو د پټنځایونو په ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په ځینو ټکو مو په امریکا کې د میشت پاکستانی لیکوال او څېړونکي محمد تقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د پاکستان لپاره د امریکا له خوا د عملیاتو د وړاندیز په باب داسې وویل.
زما خیال دی چې پاکستان او بالخصوص داسې ښایي چې ځان ناغرضه کوي د امریکایي مطالبې یا د امریکا له اړخه چې کومه خبرداری راغلې ده، داسې اندیا اندازه ورکوي چې لکه د طالبانو د حقانیانو مشرتابه ډو پاکستان کې شته دي نه، او دې دپاره د امریکا شواهد راکړي. بې دې نه زیات خو بل شواهد نه دي په کار که نه، چې ملا اختر منصور په پاکستان کې مړ شوی دی، ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی. دا چې مری د پاکستان د ضرب اعظم د اپریشن پیل کې دونه وروسته دا خبرې وشوې، نو دا عملیاتو کې حقانیانو ته هیڅ قسم زیان نه دی رسېدلی. اوس امریکا خو خپله مطالبه پاکستان ته کې، خو دا اوس دا پاکستان پورې دی چې هغه حقانیان په اسلام آباد کې نیسي، که وزیرستان کې نیسي، که پېښور کې او کوټه کې.
پاکستان د تروریستانو په ضد عملیاتو لپاره ولې د امریکا غوښتنې ته انتظار باسي؟
چونکه دا تروریستان چې کوم دي، دا د پاکستان د خارجه چارو پالیسی او د پاکستان د امنیتی چارو پالیسی یو لوی برخه ده د تیرو څلوېښتو پنځوسو کالو راسي. دا خو امریکا او روس خو افغانستان کې 79 او بیا 2001 کې رال، نو حقانیان خو پاکستان سردار صاحب داؤد خان برخلاف استعمال کړو په 1973 کې، په پیل ځل د حقانیانو په ذریعہ باندې داؤد خان برخلاف جګړه دی وکړه، بیا په 1975 کې دویم ځل وکړو. نو د دې تعلق روس او امریکې سره نه دی، خو د پاکستان خارجه پالیسی سره دی چې هغه یو تسلطي پالیسی ده، هجمانیک پالیسی ده. افغانستان باندې خپل تسلط جوړول غواړي، هم دې خلکو په ذریعہ باندې جوړول غواړي. د افغانانو کې چې کوم سیاسي خلک دي، هغه سره پاکستان اړیکې اډو جوړول نه غواړي. لکه چې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی غنی صاحب کم قسمه ډیپلوماټیک اپروچ پاکستان ته، حتی چې د پاکستان جی ایچ کیو سر لخکر تم تللی دی، هلته هم لاړ دی، خو بیا هم پاکستان دا ولې چې یو مستقیم سیاست او حکومت کابل کې پاکستان داسې نه خوښوي. هغه دا غواړي چې افغانستان کمزورې هم وي او د پاکستان دسنې ګرم وي، او هغه خلک افغانستان کې حکومت کوي چې کم د پاکستان بالکل یو قسم نوکران دي.
تقی صاحب، د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویلي دي چې دا روابط او یا کلن دي او د افغانستان د مسلې سره هیڅ تړاو نه لري. نو اوس پوښتنه دا ده، کله چې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیانو ته د پولې اخوا خطر پیښیږي، په دې صورت کې څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د افغانستان د مسلې نه څومره لري دي؟
په هیوادونو کې په نړۍ کې تعلقات هم مدام نه وي او تفاوت او جګړه مدام نه وي. روس او پاکستان په یو وخت کې جګړه کړې ده په افغانستان په سیمه کې، اوس یو قسم انډی والی را پیدا ده. امریکا او پاکستان انډی والانو په سیټو سنټو کې، او بیا افغانستان کې چې کومه روس پر خلاف جګړه وه، هغه کې پاکستان او امریکا په یو پیج باندې یو سطح باندې او بیا کلن اړیکې په دې موجوده وخت کې ډېر کړکېچن دي، ډېر خراب حالت رسېدلی دي. او صرف دا نه چې دا د امریکا طرف نه دا خبره راغله، بای د چین طرف نه پاکستان باندې داسې فشار راغلی په 2007 کې د لال مسجد د ترګرې په واجه چې د چین هوجنتا واغه وخت کې جنرال مشرف ته ټلیفون وکړو، دا غې د پرېشر لاندې دی کاروای لال مسجد پر خلاف وکړو. نو پاکستان ډېر زیات داخلي مسلې لري د ترګرې د وجه او د ترګرې د پښتیبانی د وجه.
بله، اکثر امریکایی سیاسیون داوی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ خې اړیکې سیمایز امنیت لپاره ډیر ضرور دي، خو دغه کار هغه مهال شونه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. که چیرته پاکستان غواړي چې د امریکا سره خې اړیکې ولري او دغه خې اړیکې هم د افغانستان په ثبات پورې تړلې، نو اوس پاکستان ته څه لازمه ده چې د افغانستان سره څه ډول اړیکې ولري؟
باید چې دا کسان چې کوم پاکستان کې پروت دي او افغانستان کې شر جوړوي، پاکستان دې نه لاس واخلي. باید چې پاکستان د افغانستان چې کوم ریاست دی، حکومت دی، عوام دی، هغه سره رابطه ولري. پاکستان او افغانستان کلتوري رابطه لري، بالخصوص د پښتنو د کرخ دواړه اړخ ته یو بل سره ښه روابط دي. سیاست مداران پښتانه سیاست مداران داسې دي چې پاکستان یو کلچرل ایج لري په افغانستان کې. پاکستان ته یو ډېر لوی ایڈوانټیج دی چې کوم هندوستان ته بل هیواد ته نشته. ولې پاکستان دې نه فائدہ نه اخلي؟ ولې پاکستان داسې کسانو سره اړیکې لري چې کوم د افغان ریاست بالکل لکه د افغان ریاست سر نه ختمول غواړي؟ دا هغه خلک دي. ولې پاکستان دا غواړي چې طالبان دې واپس کابل کې واکمن شي؟ لکه مونږ ته دا نه دی یا چې په 96 کې 94 کې طالبانو کم کرونه کړي دي په افغانستان کې. پاکستان ته دا سوچ بالکل بدلول پکار دی. پاکستان دې افغانستان سره هغه اړیکې لري چې د یو ریاست بل ریاست سره وي.
ډیره مننه تقی صاحب، ژوند دې
هر کله جی ضرور.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د ننګرهار ولایت په تورخم خارګوټي کې د موټرو د چک هغه سکینر ماشین له کاره لوېدلې چې د نشئی او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه نیولې شوه، ځکه په اسانۍ سره موندلې شول. در پور تفصیل د خبریال زبیولا غازی ناورو.
په تورخم خارګوټي کې د موټرو د پلټنې ماشین یا سکینر راته کاله مخکې د امریکا سفارت په پیسو نصب شوی و، تر څو د تورخم له دروازې نه افغانستان په لوتر اوختونکې موټرې وپلټي چې د نشئی او چاودیدونکو توکو د انتقال مخه پی ونیسي. خو اوس دغه ماشین یوې څنډې ته سي ولاړ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي که څه هم د دې ماشین په نصبېدو سره د قاچاقو مخه نیول کېدای شوه، خو لا ډېره موده نه وه شوې چې سکینر په لوی لاس خراب شو. هغه په دې چاره کې د ننګرهار ګمرک او د تورخم کمیساری ملامته ګڼي.
کمیساری د پولیسو لخوا خرابه شوې، دې سره د ګمرک بعضې مامورین هم خپله مسؤول د همدې تلې دا مسؤول د دې سکینر دې نه باید پوښتنه وشي. دا باید له عدلي او قضایي ارګان ته معرفي شي چې ولې د دې په رابطه باندې تاسو کوم داسې اقدام نه دی کړی. دا بېله اداره ده او کمیساری بېله ده. خو دوی د کمیساری له ویلې یا د نور امنیتي ارګانونو له لیرې تر اوسه دوی نه ده فعاله کړې.
د ولایتي شورا مرستیال د غیر فعال شوي سکینر ماشین بیا جوړول ضروري ګڼي او وایي د نامنیو او فساد مخنیوي کې مهم رول لري، ځکه په وینا یې ډېر ځلې په مټ وسلې مهمات او نشئی توکي نیول شوي. د تورخم کمیساری چارواکی بیا د ولایتي شورا د مرستیال اداره دی او وایي سکینر ماشین تیر کال په تورخم خارګوټي کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه کې زیانمن شوه. د تورخم کمیسار قسیم شینواره په همدی حال کې د ننګرهار د ګمرک رئیس الهام الدین مظهر رد کړ چې ګواکې د ننګرهار ګمرک ریاست اړوند مسؤلین او مامورین دې سکینر غیر فعال کړی. هغه وایي دغه سکینر د تخنیکی ستونزو او مسلکي کسانو د نشوالي له کبله غیر فعال دی. مظهر زیاته کړه یوازې تورخم نه بلکې د هیواد په ټولو سرحدي لارو او بندرونو شاوخوا 15 دغه ډول سکینرونه نصب شوي، خو د اوږده مهال لپاره د تخنیکي توکو او مسلکي کسانو د نشوالي له امله لکارلوی دلی دی. د ننګرهار ګمرک ریاست وایي د امریکا سفارت د دغه سکینر د نصب په پار له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره قرارداد کړو چې هغوی یوازې د دغه سکینر د کارولو لپاره کسان روزلي و، خو په مسلکي ډول پې نه پوهېدل. هغه زیاتی هڅه کوي چې له یوې بلې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړي او دغه سکینر بیرته فعال کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. اته تنه افغانان چې له جرمنی نه ایستل شوي، هغوی نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسېدل. د جرمنی حکومت د جنگ ځپلي افغانستان د هغو کډوالو بیرته لیګل پیل کړی دی چې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. قدر من اوریدونکو، دا رپورټ به په بل خبرونه کې واورئ. په میانمار د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو سره سم د هغه هیواد رهبر آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې له ګډون نه انکار کړی دی. نور تفصیل د احمد شکیب دوست په رپورټ کې اورو.
له روهینګي مسلمانانو سره د تشدد او ناوړه چلند لامل پر آنګ سان سوچی او د هغه د حکومت پر څرګندو ناغېړو نیوکې هر ورځ په زیاتېدو دي. د دغو ټولو فشارونو په اوج کې د میانماری رهبر دفتر ویلي چې د سولې د جایزې ګټونکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې چې راتلونکي اونۍ کې پیلېږي ګډون نشي کولای. وایي میرمن سوچی په میانمار کې د روان تشدد په قرارولو وخت تیروي. میرمن سوچی تیر کال په ورته یوې غونډې کې د روهینګي مسلمانانو د بحران په هواری کې د خپل حکومت له هڅو څخه دفاع کړې وه. خو له هغه وخت څخه تر اوسه پورې وضعیت له بد نه بدتر شوی دی، داسې چې پر روان تشدد د قومي تصفیه مهر لګول شوی دی.
تیر کال ما خبرداری ورکړ چې د روهینګیانو له بشري حقونو څخه د څرګندې سرغړونې روان بهیر پر دغه قوم د یو پراخه او سیستماتیک برید ښودنه کوي او شاید د بشریت پر ضد جرایم ښکاره شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګي مسلمانانو پر ضد د تشدد په اړه د بحث په خاطر بیړنۍ غونډه رابللې ده. د دغې غونډې له پیلېدو مخکې او بنګلادیش ته د سلګونو زرو روهینګیانو له مهاجرت وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر له ټولو ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو د رسولو کار نور هم چټک
کړي.
موږ په پرلپسې توګه د بیړني حالت شاهدان یو خلاصه زرګونو دغو ماشومانو ته چې تاسې یې دلته وینئ، میندو ته د هغو خلکو لپاره د لارې برابرول چې بیرته وکولی شي د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. زموږ جواب له خوړو څخه تر سرپناه پورې باید قوي وي.
ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې 320,000 کسان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي، خو د یو این ایچ سی آر مقاماتو ویلي چې دغه شمېر اوس 400,000 ته رسېدلی ده. دا لا معلومه نه ده چې څومره نور روهینګیان به په راتلونکو ورځو کې بنګلادیش ته پناه راوړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د تلویزیون له طریقې هم ګوري خبرونو کې هم اوري، د شپږیزه لوبنن درې مورز ده. نو متی ولا عبد هم چې درې مورز لوبم پای ته رسیدلې د نتیجو سره سټډیو کې.
بالکل ډیر جالب لوبي روان دي. ټول نهنګان او خماران او پړنګان سره یو بل ته مخامخ دي. کله نهنګان مخکې شي، کله خماران. نن د مسینک د اتلانو
او د بوس څوک تاوان کړي او چا خړل او چچل کړي
د سپین غرد مریان ډیر مخکره وان دي. کابل بازان او سره غوې خپل لوبي ګټلې دي. نهنګان غرق شوی تاوان کړي او خماران یو لوبه بللې ته ګوري سبا څنګه کوي. سبا نن چې کوم لوبي وشو دا غي بدرته وایم. اول له کابل بازانو د مو نهنګانو ته ماته ورکړه پشپګو وکټو باندې په اصطلاح، او یو څه دیرش منډې کړي او نهنګانو او سره بیا غوي پوره کړي. وروسته بیا د اتلانو د میسانه کتلان لوبه وه. بو ساتونکو د 201 منډو هدف ورکړ او خو کوشش وکړو، خو اخره کې په وو منډې اوس ماته وخړله. نو اوس نه پوهېږم چې کم ټیم به فائنل ته یا آخري مرحله ته رسیږي، ځکه چې
هر ټیم سما د چالو بده کوم
ټیم سما دوه لوبې دي، د بند امیر د خمارانو او د سپین غر د زماریانو ترمنځ لوبې دي.
خمار او زمره
دا اوس نه پوهېږم چې دا
پښبینی دي څه دا به څه چي
زمره به غر ته خېږي راکته کې چې خمار به راخېږي، خو دا به سبا معلوميږي.
خیر خیر
خیر. دا مونږ نهنګان به راوځي او د میسانک د اتلان سره به لوبه کوي. نو دا د لمدي د نهنګ به څنګه کولای شي چې د وچ سره مخامخ شي، کډیر ساتي بوچو کې پرې دن به تاوان کوي کنه.
تاوان کوي.
نو ګوري سبا څه کوي.
بس اوریدونکو ته به ویو چې سبا به د تازه معلوماتو لپاره بیا هم متي ولا ابد څه په سټډیو کې. قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دریخ پنونم پیلېږي. اوریدل مهیروي که غواړي چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه بیا ځلی واوري. تازه مل طالب او رپورټونه ولولې نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. تازه مطالب پکې ولولئ او خبرونه رپورټونه بیا ځلی اورېدلی شئ. تر بیا هم لوی خدای مل شئ.